السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې ده سفیو لاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاست ویم پیل په خبرونو کوو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغان جنو پر تعلیم او تحصیل د طالبانو د حکومت بندیزونه غیر انساني او غیر اسلامي بلل دي د ترکیه رسنیو د راپورونو له مخې اردوغان په انقره کې د بشري حقوقو د ملاتړ یو کانفرنس ته په وینا کې دغه څرګندونې کړې دي
افغانستان دا سون دونمده کې
په افغانستان کې زید حجاب سره سره پانتونو او خوانځیو ته نه دی پریښودل شوي موږ دغه مسله غیر انساني او غیر اسلامي بولو تر دې مخکې د اسلامي همکارۍ سازمان هم د ښځو پر زده کړو کار لګول شوي بندیزونه د اسلامي قوانینو سرغړونې بللې دي د افغانستان د کرکټ وټل ستورو د استرالیا د کرکټ بورډ هغه پریکړې ته خبرګون خودلای چې له دوی سره لوبي لغوه کړي راشد خان خپل خبرګون کې ویلي د استرالیا د پریکړې ناهیلې او په زغرده متاثره کړه نو موړي ویلي چې د استرالیا کرکټ بورډ نغواړي افغانستان سره لوبي وکړي دای به هم د استرالیا په کرکټ لیگ کې د خپل راتلونکو لوبو په اړه سره غور وکړي بل افغان لوبغاړي او پخوانی لوبډل مشر محمد نبی هم د استرالیا د حکومت د پریکړې غندلې او ویلي دي سیاست او لوبي باید سره جلا شي محمد نبی ویلي موږ د کرکټ لپاره نړی ته ښکارا کړي که فرصت راته برابر شي موږ له نورو خلکو کم نه یو د افغانستان کرکټ بورډ هم د استرالیا دغه پریکړه غیر عادلانه بللی او ویلي دي دا موضوع د کرکټ له نړیوالې شورا سره شریکوي د استرالیا د کرکټ ادارې ویلي که چیرته افغان جنو ته په افغانستان کې ښه شرایط برابر شي استرالیا به د افغانستان له کرکټ سره همکاري ته دوام ورکړي ټاکل شوی و راتلونکي مارچ میاشت کې د افغانستان او استرالیا ترمنځ په متحده عرب اماراتو کې د کرکټ درې ورځنۍ لوبې وشي د ناروې د کډوالو شورا سیکرتر جنرال یان ایګلند وایي کندهار ته پرونی سفر د خرابې هوا له کبله لغوه شوی دی ایګلند د کابل هوایي ډګر کې له خپل یو انځور سره یو ځای په ټویټر کې لیکلي په کندهار کې د طالبانو د حکومت والی او علماو شورا ورته منتظره وه نوموړي لیکلي دوی غوښتنه کوي چې د نویو فرمانو له لارې بیرته د نجونو او ښځو تعلیم او کار ته اجازه ورکړل شي د ناروې د کډوالو شورا چې ځان خپلواکه خیریه مؤسسه بولي تیرو شلو کلو کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې هم فعالیت درلود د پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره ټلیفوني خبرې کړې او دواړو په کابل کې د وړمې ورځې خونړۍ حمله غندلې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبرپاڼې له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان له امیر خان متقی سره خبرو کې پر برید ژوره خواشینی ښودلې ده بهرنیو چارو وزارت مخته په برید کې چې وړمه ورځو شو د بهرنیو چارو وزارت لکتر لږه شپاړس ډیپلوماتان او کارکوونکي وژل شوي او تر څلوېښتو نور ډېر ټپیان دي او د ایران حکومت د راتلونکي کال د بودیجې طرحه په پوځي امنیتي او تبلیغاتي برخه کې د لګښتونو د پام وړ زیاتوالي سره وړاندې کړه په نوي بودیجه کې د سپا د ځواکونو لګښتونه 28% زیاتوالی او د راډیو تلویزیون هغه 22% زیاتوالی ښیي د استخباراتو او محابسو د ادارو په بودیجو کې هم 50% زیاتوالی تر سترګو کېږي د نوي بودیجې طرحه داسې مال وړاندې کېږي چې ایران د اټومي فعالیتونو د پراختیا او د مظاهره چانو د زپلو له کبله د لویدیز له سختو فشارونو او بندیزونو سره مخ دی خبرونه مو واوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې رابو شو د پروګرام د مطالب معرفي ته د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغان جنو پر تعلیم او تحصیل د طالبانو د حکومت بندیزونه غیر انساني او غیر اسلامي بللې دي
افغانستان دا سون دونمده کې özellikle başörtülü kızların üniversitelerde okullarda okutulmasını engelleme anlayışını biz gayri insani buluyoruz gayri islami buluyoruz
طالبانو د ښځو نجونو د تعلیم په اړه د اسلامي همکارۍ سازمان اندېښنه پر ځای بللې ده او ویلي دي د زمینې په برابرولو به دغه اندېښنې رفه شي اروپا د علماو شورا یو غړی مولانا صدیق الله فدایی په دې اړه وایي
اکثرو مسلمانانو موقف دی په دنیا کې او طالبانو هم چې دی د دې اعلامیې هرکلی کړی دی دا ډېر مثبته خبره ده او ویلي دي چې د ښځو د تعلیم په اړه به دغه اندېښنې رفه شي
د افغانستان د ژورنالستانو ملي ټولنه وایي د 2021 کال له اګست راهیسې 308 رسنیو دغه هېواد کې فعالیت درولی دی نور مسایل هم لرو او له هغې ډلې دا چې د اوکراین په ختیځ کې د تودې جګړې راپورونه خپرېږي
در دی شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغان جنو پر تعلیم او تحصیل د طالبانو د حکومت بندیزونه غیر انساني او غیر اسلامي بلل دي. د ترکیه رسنوی د راپورونو لمخې اردوغان په انقره کې د بشري حقوقو د ملاتړ یو نړیوال کانفرنس ته په وینا کې دغه څرګندونه کړې. تر دې مخکې د اسلامي همکاري سازمان هم د ښځو پر زده کړو او کار لګول شوي بندیزونه د اسلامي قوانینو سرغړونه بللې ده. طالبانو تیر ماښام د اسلامي همکاري سازمان د اعلامي هرکلی وکړ او ویې ویل د ښځو د تعلیم په اړه به دغه اندېښنې رفع شي. تفصیل له اسدالله لودین اورو.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو بندیز ته نړیوال غبرګونونه ورځ تر بلې په پراخېدو دي. تازه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د نجونو پر تعلیم او تحصیل محدودیتونه غیر انساني او غیر اسلامي بللې دي. اردوغان د چهارشنبې په ورځ په انقره کې د بشري حقونو د ملاتړ یو نړیوال کانفرنس ته دغه څرګندونې کړې دي.
په افغانستان کې ښځې د حجاب سره سره پوهنتونو او ښوونځیو ته نه دي پرېښودل شوي. موږ دغه مسله غیر انساني او غیر اسلامي بولو. زموږ په دین کې داسې څه نشته. نجونې باید درسونو ته پرېښودل شي. اسلام داسې څه نه مني او دغه خبره هیڅ د توجه وړ نه ده. برعکس، اسلام ویلي چې له زانګو تر ګوره زده کړې وکړئ.
بل لور ته د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارد بینټ د نجونو د تعلیم او کار د بندیز په اړه د اسلامي همکاریو سازمان د اعلامیې هرکلی کړی دی. په دغه اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ خپره شوه، د افغانستان پر اوسنیو حاکمانو غږ شوی چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي او ښځو ته په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د کار اجازه ورکړي. د دغه سازمان د شپږ 500 غړو هیوادونو سفیرانو د سعودي عربستان په جدې ښار کې تر خپلې غونډې وروسته وویل، تعلیم ته د نجونو لاسرسی د پوهنتون په ګډون په هره کچه چې وي د بشر اساسي حق دی او نه باید محدود شي. د اعلامیې په دوام دغه راز راغلی، د اسلامي همکاریو سازمان د افغانستان له ملي حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا، خپلواکۍ او ملي یووالي ملاتړ کوي او هلته د پرمختیا، ثبات، امنیت، سولې او بشري حقونو د تامین غوښتونکی دی. طالبانو بیا پرون ماښام د اسلامي همکاریو سازمان اعلامیې ته غبرګون وښود. د دوی په اعلامیه کې چې ویاند ذبیح الله مجاهد رسنیو ته لیږلی راغلی، طالبان د اسلامي همکاریو د سازمان له غونډې او د افغانستان په اړه اعلامیې څخه هرکلی کوي. د طالبانو په دې غبرګون کې د ښځو د کار په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د نجونو د تعلیم په اړه یې د اسلامي همکاریو سازمان اندېښنې د درک وړ بللې دي. طالبانو ویلي حکومت د نجونو د تعلیم د بندیز په برخه کې موقتی ګام اخیستی او زیاته کړې ده چې د زمینې په برابرولو سره به دغه اندېښنې رفع شي. طالبانو نه دي ویلي چې څه موده وروسته به دغه زمینه برابرېږي او د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه به بیرته پرانیستل کیږي. طالبانو د تېرې دسمبر میاشتې په وروستیو کې د نجونو لوړې زده کړې تر دویم اعلان پورې وځنډولې او څو ورځې وروسته یې په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو کار هم منع اعلان کړ. د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د طالبانو دغه پریکړې وغندلې او غوښتنه ترې وکړه چې لغوه یې کړي. د طالبانو د حکومت دادی نږدې 18 میاشتې پوره شوې. د دوی حکومت تر اوسه په ظاهره د همدې او ورته نورو بندیزونو او محدودیتونو له کبله په رسمیت هم نه دی پیژندل شوی.
طالبانو د ښځو او نجونو د تعلیم په اړه د اسلامي همکاریو سازمان اندېښنه پر ځای بللې او ویلي دي د زمینې په برابرولو به دغه اندېښنې رفع شي. د اسلامي همکاریو سازمان له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار لګول شوي بندیزونه چې دغه سازمان غیر اسلامي بللي ژر تر ژره لیرې کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم له طالبانو ورته غوښتنه کړې. تا چې د اسلامي وادونو دا غوښتنې به کوم ځای ونیسي او که نه، او ولې د نجونو تعلیم په برخه کې د طالبانو تګلارې د نورو اسلامي وادو له تګلارو بیلې دي، همدا پوښتنې زموږ همکار اسدالله لودین د اروپا د علماو شورا له یو غړي مولانا صدیق الله فدایي څخه کړې دي.
د اسلامي همکاریو سازمان د ښځو په زده کړو او کار کولو بندیزونه چې لګول شوي دي د اسلامي قوانینو سرغړونه بللې ده. نو دا د اکثرو مسلمانانو موقف دی په دنیا کې، او طالبانو هم چې دی د دې اعلامیې هرکلی کړی دی. دا ډیر مثبته خبره ده او ویلي دي چې د ښځو د تعلیم په اړه به دغه اندېښنې رفع شي. که دوی واقعا دغه اندېښنې رفع کړي، نو دوی به د اسلامي نړۍ سره د یوې خبرې اترې او ډیالوګ کانال پرانیزي او ټول مسلمانان به د دوی سره په دغه مسایلو کې چې تعلیم او تربیه ده او د خارجي عواملو پورې هغه نه لري، نو د دوی په ګټه او د افغانستان د ولس په ګټه دی. دا یو ښه مثبت دریځ دی چې دوی دغه بندیزونه او دغه شیان د تعلیم په باره کې رفع کړي.
فدای صاحب، د اسلامي همکاریو پر سازمان سربیره د اسلامي نړۍ یوې بلې وتلې څیرې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د ښځو پر تعلیم بندیزونه غیر انساني او غیر اسلامي بللي. دا به هم د طالبانو پر تګلارو څه اغیز وکړي؟
اردوغان خبرې چې کومې پرون په کوم کانفرانس کې کړې دي، هغه هم د یو قوي مملکت مشر دی او اسلامی عقیده باندې سنبال سره دی، نو د هغه خبرې چې دی په بین المللي لحاظ وزن لري او په علمي لحاظ، ځکه خپلم د قرآن حافظ دی او په ډیر حکمت او هغه سره یې وکولی شو چې ترکیه د ډیرو بحرانونه راوباسي او د دوی به اقتصادي بحرانونه حل کړي او په خلکو کې مزخته زیات محبوبیت لري. که طالبان د خپلو دوستانو خبرو ته غوږ ونیسي، نو دوی به هم موافق شي. د دوی ښه کار ته موږ باید ښه کار ووایو او بد کار ته بد ووایو. خلک د امنیت د راوستو نه او د وطن د اشغال نه د خلاصولو نه راضي دي، لیکن دغه آخري تصمیمونه چې نیولي دي په دې باندې خلک خفه دي، ځکه چې تعلیم و تعلم په دې دنیا کې یو ضرورت دی، یو انساني او اجتماعي او سیاسي او ټولنیز او اقتصادي ضرورت دی.
اول فکر کوي د نجونو او ښځو د کار او تعلیم په اړه طالبان او نور اسلامي نړۍ بیلابیل دریځونه لري.
هیڅ ملک بې د علم او بې د کار نشي کېدلی چې د پرمختیا په مخ باندې لاړ شي. خدای دې وکړي چې طالبان د خپلو دوستانو خبرې ته غوږ ونیسي او هر څه باندې په خپل اس باندې سپاره نه شي، بلکې د خپل اسپ نه راغرا کته شي او د مسلمانانو خبرو ته غوږ ونیسي او د اسلام نه محلي دین نه بلکې د جهاني اسلام تابعیت وکړي.
د اروپا د علماو د شورا یو غړی مولانا صدیق الله فدایو چې د اسلامي هیوادونو او بیا د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د وروستیو څرګندونو په تړاو چې د طالبانو له لورې د نجونو د زده کړو بندیز غیر اسلامي او غیر انساني کار بللو، په همدې ارتباط خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړ.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2000 2140 13.85 او 15.40 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه وایي د 2021 کال لاګست رئیس 308 رسنیو د غیواد کې فعالیت درولې. د تازه موندنو له مخې چې د دې ټولنې لخوا خبري شوې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ دوه مخکې افغانستان کې 509 یا رسنۍ فعالې وي چې اوس یې 192 تشمیر راټیټ شوی. په دې اړه پام وکړئ د خاطر پردیس رپورټ.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه وروسته د تړل شوې رسنۍ لړل یوې 800 ورځپاڼه ده. د دې ورځپاڼې ایډیټر حسیب بهش ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو د واکمنۍ له پیل ځینې رسنۍ تر سخت فشار لاندې نیولې وي. نوموړی دا چې رسنۍ ولې تړل شوې لاملونه داسې په ګوته کوي.
متاسفانه دوه علت
په بده مرغه دوه مهم لاملونه وو، یو زیات فشار او بل هم اقتصادي ستونزې چې د دې ټولو ترشا طالبان دي. په 2021 میلادي کال کې چې کله طالبان افغانستان ته راغلل، څو میاشتې وروسته 8 صبح دا نورو رسنوي ته وویل چې یا د خپل پالیسي د دوی مطابق جوړ کړي او یا د هم افغانستان پریږدي. د دوه ښکاره خبرې وچی تر سنویو مخایونی ولا
رسنه قرار گرفته.
پښتو سوپر سپانه د محل په چاپی بڼه نشرات نه لري، خو نشرات کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې تازه ویلي چې د 2021 کال له اگست میاشتې راهیسې په افغانستان کې 300 یا رسنۍ تړل شوې دي. د ټولنې د چهارشنبه په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ دوه مخکې افغانستان کې 509 یا غږیزې تصویري او چاپي رسنۍ فعالې وي، خو اوس شمیر 192 ته راټیټ شوی دی. په راپور کې ویل شوی اوس مهال 50 تصویري، 102 غږیزې، 9 خبري اژانسونه او شپږ چاپي رسنۍ فعالیت لري. د ټولنې په خپل راپور کې مالی بحران، اطلاعاتو ته نه لاسرسی او د اطلاعاتو سانسورول د دې رسنیو د بندیدو عمده لاملونه یاد کړي دي. یو شمیر افغان خبریالان به د رسنیو د فعالیتونو درېدو ته په غبرګون کې روان حالت د اندېښنی وړ خي.
په دې وروستیو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په خاص ډول په ختیځو ولایتونو او ننګرهار کې د رسنیو بندښت اندېښنې راپارولې دي، ځکه په لویه کچه په دغه رسنیو کې له یو اړخه ګڼ شمېر ښځینه او نارینه ته د کار زمینه برابره شوې وه او له همدغه درکه د هرې کورنۍ هغه چاره روانه وه.
افغانستان چې کله د طالبان واکمن شو له هغه راهیسې ډېری رسنۍ سقوط شوي او ډېری خبریالان چې اوزګار پاتې دي. نو موږ تاسو شاهدان یو چې په افغانستان کې وضعیت د رسنیو ورځ تر بلې په خرابېدو دی او شته رسنۍ هم چې د ګوتو په شمار دي ښایي هغه هم کمداسې د حالت دوام وکړي، خپلې دروازې په افغانستان کې وتړي.
د افغان خبریالانو ترڅنګ د بشري حقوقو څار سازمان هم په افغانستان کې د بیان ازادي په وړاندې پرتی ستونزې او خنډونه د اندېښنې وړ ښودلي. دغه سازمان په کلنی راپور کې چې د پنځشنبې ورځې خپور کړی ویلي چې د 2020 کال د اګست په میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل راهیسې په دغه هیواد کې په سلګونو رسنۍ بندې شوې او د دوی د اټکل له مخې 80% خزینه او خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا دغه اندېښنې او څرګندونې بی بنسټه بولي. نوموړي د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
اول خدای خبره سمه نه ده چې ګنې رسنۍ په زموږ له خواړه یا زموږ له وجې تړل شوي. اکثره رسنۍ چې تړل شوي دي ډېری تر اشغال پورې تړلې وي. کله چې بهرنۍ منابع په دې وچ شول نو طبیعي دوی خپل کار پرېښود. تاسو پکې کله چې اشغال اوسو یو شمېر رسنۍ که د افغانستان اصلي رسنۍ وي، ګڼ شمېر رسنۍ د اشغال د موخو دپاره تاسیس شوي، جوړ شوي، امریکانو ته میلولې.
د یادونه د چمخې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویلي و چې د رسنیو فدراسیون له پلاوي سره کتلې او د دوی ستونزو ته برسېدنه وشي. دوی دا هم ویلي و چې اطلاعاتو ته لاسرسی او ترڅنګ د رسنیو بیان ازادي ته ژمن دي او غواړي خبریالانو او رسنیو سره په دې برخه کې همکاري وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د اوکراین په ختیځ کې د تودې جګړې راپورونه خبريږي. په امدیال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي دونیتسک سیمه کې د سولیدار او بخمت مدافعانو ته به ژر ټول امکانات ورسیږي. بل لور ته موسکو ادعا کوي چې پر دونیتسک د دوی بریدونه په بریالي ډول مخته روان دي. جزئیات له اسدالله لودین اورو.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي ډیر ژر خپل هغو ځواکونو ته د اړتیا وړ امکانات وراستوي چې په دونیتسک سیمه کې د روسیې د یرغل په وړاندې د سولیدار او بخمود سیمو دفاع کوي. زیلنسکی د اوکراین د پاوز له مشرانو سره تر یوې غونډې وروسته دغه امکانات، تجهیزات، مهمات او د اړتیا وړ مواد بللی دي. روسي ځواکونو د شپې له مخې د توپونو، توغندیو او هوایي ځواکونو پر مټ پر سولیدار ښار بریدونه وکړل. سولیدار د ستراتیژیک ښار بخمود شمال ختیځ لوري ته پروت دی. تر دې وړاندې اوکراینی چارواکو ویلي له دې سره سره چې مسکو ادعا کړې سولیدار ښار لاندې کړی، پر دغه ښار د روسي پوځیانو بریدونه دوام لري. راپورونه وایي که چیرته روسي پوځیان سولیدار ښارګوټی ونیسي، بخمود ښار له زیانګالي حالت سره مخامخیږي. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار پرون پنځشنبه وویل په سولیدار کې تر ټولو شدیده او درنه جګړه روانه ده. هغې ویلي د وضعیت له ترینګلتیا سره سره د اوکراین ځواکونه په سخته مبارزه بوخت دي. د مصنوعي سپوږمکیو په مټ اخیستل شوي انځورونه چې د چهارشنبې په ورځ د ټکنالوژۍ د ماکسار شرکت لخوا خپاره شول، د سولیدار ښار وضعیت داسې ښیي چې د څو اونیو په جګړه کې ویجاړ شوی دی. که څه هم مسکو ادعا کړې چې پر دونیتسک سیمې د دوی جګړه په بریالۍ بڼه مخته روانه ده، خو په اشغال شوې سیمه دونیتسک کې د روسیې لخوا ګمارل شویو چارواکو ویلي د سولیدار ښار دننه د مقاومت سنګرونه لا پر ځای پاتې دي. د سولیدار او د اوکراین د نورو سیمو د وروستیو جګړو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د جګړې دوام دغلته میلیونونه کسان د ژمي په سړه هوا کې متاثره کړي او ګڼ شمېر خلک برېښنا او اوبو ته لاسرسی نه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د افغانستان کرکټ ادارې لوبغاړو مینوالو د استرالیا کرکټ بورډ وروستۍ پریکړه د اندېښنې وړ او غیر عادلانه بللې ده. د استرالیا کرکټ بورډ پرون په یوه اعلامیه کې ویلي په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو د لګول شوو بندیزو له امله له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره پر راتلونکي مارچ میاشت کې لوبلړۍ نه ترسره کوي. افغان کرکټ بورډ دغه پریکړه سیاسي او تر وخت مخکې بللې ده. دغه راز افغان لوبغاړو او کرکټ څارونکو هم په دې تړاو بېلابېل غبرګونونه ښودلي دي. په دې اړه بختیار ساحل یو مفصل رپورټ جوړ کړی.
افغانستان د استرالیا کرکټ ادارې د ورسته پریکړې د خبرګونونو په دوام ګڼ شمېر افغان لوبغاړو کرکټ مینوالو پر خپل ټولنیزو پاڼو خپګانونه څرګند کړي دي. د استرالیا کرکټ بورډ د پنځشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل چې د طالبانو له لوري د ښځو نجونو پر زده کړو د لګول شویو بندیزونو له امله نه غواړي چې په مارچ میاشت کې له افغان لوبډلې سره د درې ورځنیو لوبو لړۍ ولوبوي. دغه راز په اعلامیه کې ویل شوي دي چې استرالیا د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د ښځو نارینه وو لپاره د لوبې د ودې ملاتړ ته ژمن دی او د دې هیواد له کرکټ بورډ سره به هغه وخت خپله همکاري بیا پیلوي چې ښځو نجونو ته شرایط اسانه کړي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې بیا ازادي راډیو ته په یو رالېږل شوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې استرالیا کرکټ ادارې له لوري وروستۍ پریکړه عادلانه نه ده او دا تر وخت مخکې پریکړه ده. دغه راز په خبر پاڼه کې ویل شوي چې افغانستان کرکټ بورډ له دې وړاندې له استرالیا سره د دوه اړخیزو ناستو په پایله کې د راتلونکي لوبلړې د ترسره کولو په موخه بشپړې پریکړې ته رسېدلی و چې پر بنسټ افغان کرکټ بورډ په خپل کوربتوب له هېواده بهر د لوبو د ترسره کولو ځای، غوره مدیریت، د امنیت ټینګښت او نورو اړوندو مواردو ته بشپړ چمتووالی درلود. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي دي چې افغان کرکټ بورډ به له استرالیا سره په خپلو اړیکو او د دوی په بیګ بیش لیک کې د افغان لوبغاړو پر ګډون بیا غور کوي. دوی ویلي دي چې تر هر څه وړاندې به دا موضوع د کرکټ له نړیوالې شورا سره شریکه کړي تر څو استرالیا په خپلې پریکړې له سره غور وکړي. همدارنګه د افغان کرکټ د شلوریز لوبو لوبډلمشر راشد خان ویل دي چې افغانستان په کرکټ کې ډیر بریالی مزل کړی دی او د استرالیا دا ډول پریکړې به بیرته شاته بوزي. هغه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دي چې کله افغانستان سره لوبه کول د استرالیا لپاره دومره نارامه کوونکې وي، دی هم نه غواړي چې په بیګ بیش کې په خپل شتون او لوبه خلک نارامه کړي. د دې خبرګونونو په دوام د افغانستان د ټیسټ او یو ورځنیو لوبو لوبډلمشر حشمت الله شهیدی بیا په خپل خبرګون کې د استرالیا کرکټ له ادارې غوښتي چې خپله پریکړه بیرته واخلي. شهیدی د افغانستان دوه څلوېښت کلنې جګړه ییزې غمیزې ته په اشارې سره ویلي دي چې د افغان کرکټ مینوال چې له تیرو دوه څلوېښت کلونو راهیسې د جګړو له امله سخت ځپل شوي نه غواړي چې سپورت او سیاست سره ګډ شي. په ورته وخت کې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې پخوانی اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزی بیا ازادي راډیو سره په امریکه کې دا پریکړه د اندېښنې وړ بللې ده او د کرکټ اوسنی چارواکي د کرکټ له نړیوالې شورا او نورو هیوادونو له کرکټ مسؤلینو سره په اړیکو کې کمزوري بللې دي. هغه وړاندې وایي
نه تنها د استرالیا د کرکټ بورډ مسؤلینو سره بلکې د نړیوالې شورا له مسؤلینو سره همدارنګه د نورو فل ممبر بورډونو سره خبرې اترې شوی د افغانستان کرکټ لپاره لابي شوی وای او نړیوال باید په دې قانع شوی وای چې له بل هر وخت څخه اوس د افغانستان کرکټ بورډ د دوی کومک او د همغږۍ ته ډېر زیات ضرورت لري. متاسفانه دا یو کار هم نه ده سوی چون دغه وروستۍ دوه درې ورځې کوم پیشرفتونه سي وسول، اول د نړیوالې شورا اجرایه رئیس بیان راغی او نن د استرالیا د کرکټ بورډ دا پریکړه راغله. ډېر خوش خبر ده، د افغانستان به عواقب ډېر وخیم وي.
د افغانستان د بیلابیلو لوبو څارونکي او خبریال سمیع الله پام بیا وایي چې د استرالیا پریکړه که څه هم خواشینوونکې ده خو افغان کرکټ مینوال باید لومړی له خپل حکومت وغواړي چې لوبې له سیاست بیلې کړي. هغه وایي چې تر استرالیا مخکې د طالبانو حکومت په کرکټ او نورو لوبو کې سیاسي مداخلې کړې دي. هغه ازادي راډیو ته په یو رالېږل شوي پیغام کې داسې ویلي دي
خو موږ باید په اصل کې علت وګورو چې ولې دا پریکړه وشوه. د آی سی سی د اصول له مخې هم حکومتونه مجبور دي چې د خزینه او نارینه لوبغاړو لپاره په برابر توګه کار وکړي یا حداقل د خزینه لوبغاړو د ورزش مخاونه نیسي. موږ دا ګورو چې دا واضح سیاسي مداخله ده. سمه ده چې ورزش او سیاست جدا دي خو آیا دا سیاسي مداخله نه ده چې څو ورځې وړاندې په فرمان باندې د فوټبال روان لیګ ودروه؟ که حکومت هم دا سیاسي مداخله بند نه کړي نو نړیوال اولمپیک هم ډیر ژر ده چې هغه د افغانستان په نارینه لوبډلې باندې بندیز ولګوي.
دغه راز نږدې ټولو وسنۍ او پخوانۍ افغان کرکټ لوبغاړو او کرکټ مینوالو د استرالیا د پریکړه بیخي غیر عادلانه ګڼلې او هیله څرګنده کړې چې استرالیا به خپل پریکړه بیرته واخلي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې یاد کرکټ بورډ له افغانستان سره یوازینی ټیسټ لوبه هم په دې هیواد کې د نجونو د کرکټ بندیدو عمله زندولې ده.
د کونړ او ننګرهار عمومي سړک چې زیاتې برخې او غاړې بارانو او سیلابونو ویجاړې کړې وي، اوس د ټولګټو چارو ریاست بیرته خالی شوې ویجاړې غاړې ډکوي چې ورسره پاتې سړک له تخریبېدو ژغورل کېږي. ځایي موټر چلوونکي او عام خلک هم د یاد کار پر پیل خوښ دي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د کونړ او ننګرهار ترمنځ شاوخوا 2 کیلومتره اوږد سړک چې د تیر جمهوري نظام په لومړیو کلونو کې د نړیوالو ځواکونو پر مالي مرسته قیر کړی شوی و، په تیرو شاوخوا 15 کالو کې غاړې سیلابونو او اوبو خالی کړي او ورسره سړک هم تخریب شوی. قیر شوی سړک د نورګر ولسوالۍ اړوند د سلامپور له چړای څخه پیل کیږي او د اسمار ولسوالۍ تر شابل پورې رسیږي، چې څه موده وړاندې د ټولګټو چارو ریاست د سړک مات ځایونه بیرته ورغول، خو خالی شوی غاړې له جوړولو پاتې وي چې هغه باندې اوس کار پیل کړي. په کونړ کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ آزادی راډیو ته وویل،
سلامپور چړای نه کوم ځینې چې د کونړ ولایت حدود شروع کیږي، سرک د شولډر د جوړولو کار مو پیل کړی دی، تر څو د وکول شو سرک غاړې تخریب شوی دی په مکمل ډول باندې هغه جوړ کړو، تر څنګه دغه ویالې چې اوبه یې باندې دي بیخي ډېر وخت نه چا سغرس پیندې لرلې هغه هم خالی کړو چې اوبه د سرک د مسیر نه بچ شي او سرک پوره حفاظت وشي. دا تقریبا د 2-3 کیلومتره سرک موږ لرو تر اسمار د شابله پوري پوخ سرک، تر څو زمونږ د سرک چې ملي شتمني ده پوره حفظو مراقبت.
د سیمي موټر چلوونکي او عام وګړي هم د سرک پر ترمیم او د تشو غاړو پر بیا ډکولو خوختي. په خبره چې د غاړو ډکېدو سره به سرک له تخریب وساتل شي، دوه تنه موټر چلوونکي عبدالوهاب او مستقیم
او شولډر د سرک د ماتېدو خاطر جوړي چې سرک مات نشي تخریب نشي نور ترمیم کی سرک د غاړو سره ورور باید کیږي، اوس غاړي د شو خاور او شګه دی وګوري سیمنټ کار شوی دی وساغه مچ غاړه ورځي سرک ماتېږي،
سرک باید تخریب او دې شي نه بچي خلکو دې ته په کار او تګ راتګ د اثر شي او مشکلاتو نه خلاصو لګ. دا دور احمد لري لکه نوې سرک جوړ کړي، دا دور کې سرک چې دوی کی چې دا چې نوې نوې چند دا کیږي او ماتېږي سرک ما بیا نزینو دا ټول دې سر چې دا د دیوال شو د دیوال په خاطر باندې سرک به تخریب نه بچو او سرک جوړ شو.
د کونړ او ننګرهار ترمنځ د غزیدلی سرک غاړي په داسې حال کې بیا رغول کیږي چې د کونړ خاص کونړ سرکانو ناواپاس مروري او لاسداباد مانوګي ولسوالۍ تر وردیش پورې په خشبي سرکونه بیرته کندوکه پر شوی او بیا رغول ته اړینه اړتیا ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو ته او کارکونکو ته. شیخ زید د هلمند نوزاد څخه زموږ نظر د تعلیم او تربیه په مورد کې دارش طالبان د خپل پریکړه باید بدل کړي. الله تبارک دنیا ته پیغمبران استولي د یو شرط په بل منسوخه کړي، آیات په بل حیات منسوخه شوی دی، حدیث په بل حدیث منسوخه شوی دی. حکم یې حضرت عمر صاحب په مدینه منوره کې د شپې وته د ماشوم جړای واوریدل چې بیا غنغلی کدی پښتنه چې وکړه د وخت مخکې د تسش کولې و چې ول حضرت عمر هغه ماشومان ته ماشوم کړی چې د تسش کېدلې دا خو موږ د وخت په دی وشکوي. نو دغه ماشوم په جړا سره سر په خپل ټول خلافت کې د فیصله بدل کړل. نو اوس د دینی علما د نړۍ سوای دا خو منلې حقیقت دی چې تعلیم د هر چاک دی، کار د هر چاک دی. نو هغه علما دا د دوی ته سپارښتنه کوي نو طالبان باید خپل پریکړه خطیر شي، دا پریکړه غیر شرعي ده او هغه ترتیبات دوی ورته برابر کړي چې څنګه ترتیب باید لباس څنګه وي. او بل چې مثلا دا د افغانستان شاته تک دی نو دوی په میلیونو ماشومان او انجونې انجونې یا ماشومان سرنوشت د چغه سوی تغذیه یا نور مریضان ماشومان دا جاړي، میلیونو ماشومانو په جړا سره دوی خپل پریکړه نه بدلوي. او درته مر صاحب خپل پریکړه د یو ماشوم په جړا بدله کړې ده. السلام علیکم.
السلام علیکم. دغه په پاسپورټو کې ډیر مشکل دی، دغه ورور څوک نشي جوړولی، خلک کارونه لري، تجاران سته، دلته ډیر مشکلات پکښې کې دي. څوک چې پیسې لري هغه جوړوي $900 په $300 باندې، او چې څوک یې نه لري هغه نشي جوړولی. دا مشکلات باید حل شي او زه هیله کوم چې زما ږغ دې تر اسلامي عمارته پورې ورسیږي.
السلام علیکم. زه نذیر احمد کندهار تاسو ته میسج پریږدم. ما دغه می غوښتنې دي چې موږ افغانستان کې به 1400 د سیالات روان وي، موږ افغانستان کې د ګډ حکومت اعلان سي 1400 د ژوندۍ وي او 1400 د دربدري وي. موږ افغانستان ډېر ویجاړ ملک دی، هغه په دې خطر چې رسمیت نه لري، په دې خطر ژوندۍ نشته، نو کارونه ټوله پر شا روان دي. نو افغانستان کې ریوا دوسمې اله ورزو ده چې د مرستې مستروي کې افغانستان کې ګډ حکومت راولي، ګډ شمول حکومت مطرح راولي موږ افغانستان به بیا پر پښو هغه وخت ودرېږي نو دا می غشتنه وشو وختونه ولري د خپل پمن
ستاسي پیغام ستاسي نظر
وخت په افغانستان کې د سهار اتنی مشوي ورزو لاندو خبرونه ته د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغان جنو پر تعلیم او تحصیل د طالبانو د حکومت بندیزونه غیر انساني او غیر اسلامي بللی دي. د ترکیه رسنیو د راپورونو له مخې اردوغان په انقره کې د بشري حقوقو د ملاتړ یو کانفرنس ته په وینا کې دغه څرګندونه کړې دي. د افغانستان د کرکټ وتلو ستورو د استرالیا د کرکټ بورډ هغه پریکړې ته خبرګون ښودلې چې له دوی سره یې لوبي لغوه کړې. راشد خان خپل خبرګون کې ویلي د استرالیا د پریکړې ناهیلې او په زغرده متاثره کړې. نوموړي ویلي چې د استرالیا کرکټ بورډ غواړي افغانستان سره لوبي وکړي دا به هم د استرالیا په کرکټ لیگ کې د خپل راتلونکو لوبو په اړه سره غور وکړي. د پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره ټلیفوني خبري کړي او دواړو په کابل کې د وړ مې ورځې خونړی حمله غندلې. د بهرنیو چارو وزارت مخته په بریټ کې چې وړ مې ورځو شو د بهرنیو چارو وزارت لکتر لګ شپاړس ډیپلوماټان او کارکونکي وژل شوي او تر څلوېښت نور ډېر ټپیان دي. او د ایران حکومت د راتلونکي کال د بودیجې طرحه په پوځي امنیتي او تبلیغاتي برخه کې د لګښتونو د پام وړ زیاتوالي سره وړاندې کړه. په نوې بودیجه کې د سپا د ځواکونو لګښتونه 28% زیاتوالی او د راډیو تلویزیون هغه 22% زیاتوالی ښیي. د استخباراتو او محابسو د ادارو په بودیجو کې هم 50% زیاتوالی تر سترګو کیږي. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو شو عزیزانو د خبرونی غرانو دوستانو او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او شی هلی تاسو ته وړاندې کوم. ستاسو د سوکالی او پر روغتیا په هیله د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته ما تایر روشان چمتو کړی ده. درنو اوریدونکو په تیر اونۍ کې مې یادونه وکړه چې د نوي ایسوي کال په پیل کېدو سره به هڅه وکړو چې ستاسو پیغامونه نه یوازې د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين څخه بلکې ستاسو هغه پیغامونه چې د واتس اپ لارې رالیږي هم را اخلو او په دغه خبرونه کې به یې خبرو. نو ځکه ستاسو څخه زموږ هیله دا ده چې نه یوازې خپل پیغامونه د دغه رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ بلکې د واتس اپ د لارې هم موږ ته خپل صوتي یا غږیز پیغامونه راولیږي. زموږ د واتس اپ شمیره په لاندې ډول ده: 00420221210 شمیره بیا تکراروم: 00420221210. نو په دې هیله چې تاسو خپل پیغامونه موږ ته له ټولو ممکنو لارو راولېږئ، لومړی به راسو هغه پیغامونه به واورو چې په هغو کې مو د ځینو پیدا شویو کسانو په هکله معلومات راکړي.
د ازادي راډیو ته سلامونه. دا د سلام یو هلک چې دی وایي زما نوم سیف الرحمن دی او د پلار نوم یې عبدالباری دی. د دې بابا د زنداور د دې بابا کې مې کور دی، پلار مې مړ دی. دا هلک د 14-15 کالو په عمر کې دی. زه غواړم چې دغه هلک د هر چا وي هغه دې زما پر ټلیفون نمبر به ما ته ټلیفون راوکړي. زما د ټلیفون شماره ده 03-9-14-21. پر دغه نمبر دی د ټلیفون شماره بیا تکراروم. زما د ټلیفون نمبر دی 03-9-14-21. دغه هلک وایي چې زه خپل اخښې راوستلم او اخښې راته وتښتېدی. اوس زه نه کریا لرم او زه دلته کله په یو هوټل کې کله په بل هوټل کې. نو ما ولیدی او ما د هلک څخه پوښتنې وکړلې. وایي څلور خویندې لرم او درې وروڼه لرم، دوه تر ما کشران دي. زه د ګرد کور مشر زه یم. پلار مې څلور کاله کېږي چې مړ دی. وسلام ستاسو خدمتګار.
السلام علیکم روشن صاحب، ستاسو ته بیا چې څوک اوري ازادي راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه.
زلی کی تراغله متا محمد نور مرانی ما کابل ولایت دی سودل صلی صحه روشن صاحب مونږ یو ماشوم مندل چې دی محمد الله په نامه دی احمد الله زوی دی لګ عصبي ستونزه هم لري د لس کلو دی څلور ورځې کیږي چې مونږ سره دی دغه نو ډیر خفه دی خپل کورنۍ پسې جاړي بس کار چاته پاتې وي یا د چا د کورنۍ وي زه ورته ټلیفوني شمېرې وایم بیا د مونږ سره اړیکه ونیسي لومړی کې د واټساپ امتحان شمېره وای صفر واویا یو دېرش شپږ اتیا نهه سوه وویشت یعنې صفر اووه درې یو اته شپږ نهه دوه اخرې اووه بله امتحان شمېره صفر واویا نهه سوه دېرش پنځه اتیا اووه څلوېښت یعنې صفر اووه اووه نهه درې صفر اته پنځه څلور اخرې اووه ډېره زیاته مننه روشن صاحب چې موږ ته وخت راکړت او بیا د خدای په امان ښه وخت
سلامونه او نیکې هیلې روشن صاحب محترم مختدی کسرو جوړ اتحاد جامع پتن ولري زه کشمن تاریخي لیم د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ نه ما ته څه موده مخکې یو هیوادوال د مسعود خرمي په نامه باندې د ایران هیواد نه زنګ وهلی و وای د ایران هیواد ته مخکې تللی وم هلته بندي وم اوس له زندان نه خوشې یم او د میدان وردګ ولایت اوسېدونکی ځان معرفي کوو که هر څوک غواړي د خرمي صاحب له معلومات پیدا کړي البته مسعود خرمي نومېږي زما د ټلیفون شماره د ماته د زنګ وي به پاک معلومات ورکوم صفر اووه نهه اتیا یو یو صفر یو بله شماره ده صفر اووه اویا څلور اتیا څلور اتیا شپږ سوه اووه اتیا
درنو دوستانو دا ستاسو هغه پیغامونه چې د ځینو پیدا شوو کسانو په باب مو معلومات راکوه ستاسو څخه مننه اوس به هم راسو د هغو ګرانو اوریدونکو ژغونه به یو ځای سره واورو کوم چې د خپلو ورکو سوو عزیزانو پلټنه کوي
د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه په ځلی احد هلمند ولایت مسکلا ولسوالی څخه ستاسو سره په تماس کې زما یو ورور دی چې عبد الله نومیږي حفیظ دی تقریبا 15 کال عمر لري او 2.5 کال کیږي چې ورکسوي دی چې هر مسلمان ورور ته د پاره معلومات وي او یا د زما ځخ خپل ابري نو مهرباني وکړي زما سره په دغه دواړو شمیرو اړیکه ونیسي د بي سي ام شمیره د 0 0 3 0 5 5 1 0 او د اتصالات شمیره د 0 3 1 3 0 5 5 0 شمیره یو بار بیا تکراروم 0 اویا 1 1 5 5 4 او 0 2 اویا 1 2 5 0 5 5 نو جایزه ډیره جایزه لري چې هر مسلمان ورته معلومات وي مرجع پر سرګردانی ک په مدرسه کې د چا سره وي او یا د چا سره کار کوي نو مرته معلومات راکې کدلې ته په افغانستان کې قبل ځای
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیکی هلی او احترامات وړاندې کوم زه نعمت الله د زابل ولایت شاجوی ولسوالی د سپین مسجد تکلی اوسیدونکو زما یو راره په نامه د شفیع الله نه کال عمر لري سپین جامع په تنوي چې تقریبا اته میاشتې وخت کې چې ورکسوي دی نو زه دا هله کوم د ازادي رادیو د کارکونکو څخه چې زما پیغام نشر کی او زما د وراره په پیدا کولو کې راسره مرسته وکړي
ګران وروره نعمت الله خان تاسو خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نو ذکر کړئ خو موږ په کمپیوټر کې تاسو د واتس اپ شمیره پیدا کړه چې زه هم د اوس لولم خو په راتلونکي کې لطفا خپل شمیره په خپل یاد کړئ مننه تاسو شمیره 0 0 3 9 0 5 8 5 9 2 5 0 شمیره بیا تکراروم 0 0 3 9 0 5 8 5 9 2 5 0
السلام علیکم ورحمۃ اللہ د آزادی کارکونکو ته د ټولو تزما سلامونه ورسیږي زه محمد جمعه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم ورور د منجوی د کریات زما د کازوی د شیخ محمد اکانمیږي لوري ورکه ده د 15 کال کیږي بیبی خدیجه نمیږي بور وشتیانې دي د سره وسپین انجلی ده شیخ محمد اکا د به معنی لري استاد او په خوای مټر چلوي نو که هر مسلمان ته دا بیبی خدیجه معلومه یا دا په خپل دا زما خبري اوري په دغه شماره دی ورور مشته جنگوي 0 و 0 3 2 و 2 شپږ و شپږ 0 و 0 3 2 و 2 شپږ و شپږ مننه
سلام علیکم، نوم غلام ولی د دایرات ولایت دربچنګ ولسوالی استاسر په تماس کې مجو بچی کاکا د شه محمد نسیم په نامه یادیږي. د درې برج کې نظر کسوي د کار شته معلومات مرتدی په دغه نمبر باندې تماس ونیسي 0 واتیا 3 9 3 10. بل نمبر دی 0 2 واتیا 8 5 5 8 1 واتیا. مننه کده از ما خبر نشر کی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما پیغام نشر کی تیر روشن صاحب عبدالکیم خبر کوم. دلته میځای یو ورو رخصوی دی تقریبا 12 کال عمر دی. دلاس میچ کې جن اندر کسوی دی. کچیر د زما آواز اوري بل مسلمان ورو د پاره معلومات لري. د زما د ټلیفون په شمیره دی زنګ راوي 3 لک افغانۍ جایزه لري. د ټلیفون شمیره د 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
روشن صاحب ستا څخه ډېره زیاته مننه کوم چې زموږ پیغامونه خپره یا زه متي ولا د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ د بندنه وڅ ستا سره په لاین کې مازما یو ورور دی په نامه د شایسته خان تقریبا 12 کال عمر دی او د شپږ میاشتې کې چې لا درکه سوی دی کچیر دی زموږ آواز او یا بل مسلمان ورور د پاره معلومات لري کولای شي چې ما د ټلیفون په شمیره ماته زنګ راوي ورور څلويش لکه افغاني جایزه لري زما د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سلور و اته شپار سلور تای روشن صاحب ساته خدیر زیاته مننه چې موږ پیغامونه خبره یو جهان مننه ده خدای پامان.
السلام علیکم د ازادي ریډیو ټول کارکونکو ته سید محمد نورزی د پښتون آباد څخه خبرې کوم. سلامونه وایم. زما یو اخ دی چې بچا خان میږي او اصلي نوم یې محمد اسلام دی. دا دوه کاله کېږي چې د کور نه درک دی. کار مسلمان ورور ته د ده په باره کې یا معلومات یې یا لیدلې نو پر دغه نمبر باندې دې موږ سره رابطه وکړي او خپل شیرینې یې هم درلاسه کړي. نمبر دی 0 0 3 0 8 10 درنیوی پنځه دنیوی. والسلام په احترام.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو مینهوالو ته. د بشیر د کابل څخه دغلته موږ نه ماشوم نه درکه شوی دی. د احمد ولی په نامه د شپږو کلو بهلګه صحابي تکلیف هم لري. تور بوټونه تورې جامې پټان دي. د هر ورځ ته معلومات نو ماته په دغه شمېر زنګ وی 70 واغ 1025 702 یعنی 0 0 5 2 2
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ټول مینهوالو ته. نور الله هجران ملک کابل څخه. زمونږ یو ورک دوست چې ما بار بار په سلامونه تیر کړی نواب د ورور نوم یې ملا خیل د 15 شپږ کلو دی. دا 15 کاله کېږي چې د کور څخه نه درک دی او که هر چاته د دغه په باره کې معلومات یې پیدا کړی مقصد کورنۍ سخت پسې خواشینې ده چې دا چېرته دی. نو مونږ ته دې په دغو شمارو زنګ ووایي. داسې مینه قده انسان دی نه ډېر ټیټ دی نه ډېر لوړ دی ونه کېداسې 175 دغه سانتي متره کې دغه نه ونه دی. یعنې نو کار چاته په دې اړه معلومات مونږ ته دې په دغو شمارو زنګ ووایي. لومړی شماره اتصالات ورته وایم چې 0 58 19 6 9 40 یعنی 0 8 1 1 5 5 4 9 بل امتین شماره د غم ورته وایم چې 0 6 9 50 9 50 6 8 یعنی 0 5 5 9 5 9 5 5. باقی تاسو ته پروګرام د خدای په امان د پیغام نشریدو په هیله.
سلامونه نیکی روشن صاحب تاسو څوک چې د ازادي رادیو د لارې دا برنامه او تاسو ته سلامونه کوم. اله شبه جان پر یادیم لیلمن د پیغام په زمان زموږ یو دوست هغه محمد نمیزی د بلادی اکاز دی. کم از کم 9 کال 3 کال عمر لري. نو د خپل کور نه دغه څه وی دی چې هر چاته په اړه معلومات وي. مې د خپل ځاغه او مغلي په دغه ټلیفون باندې شوې ورو اړي کوي چې په شپه مې دی وایم چې پروا چې پراته څنګه دوا وراته فلور نه هو هغه لښمه راوړل چې پروا
سلامونه کیلی دا غالي راډیو قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته د یو حکم د جلال آباد خار زغاله نه زما یو ورور دی د لکه نه سو حنا درکشه د وجوب ګوند او غوونو کوند کچا د باړه معلومات دي انسان هم دردی لمخه دی په دې شو ټلیفون غیرو لمخ سره اړیکی ونی سي سو پرواه سالور دی 55 بلش میرا سو پرتا یا سالور دی 71 دریم شو میرا سو پرواه درینه سوارلس
سلامونه روشن صاحب تا تا تر څنګ تخنیکی همکار د ټوک چوری ازادۍ راډیو ټول ته خاص سلام دا وخت په خیر زه ولید خان تنها د ننګرهار ولایت له کامې ولسوالۍ څخه نړۍ کې نیولې چې دوه ورځې مخکې زما د طرف زوی کامران د پلار نوم یې یوسف خان ناګرکه شوی دی که چا سره په دې اړه معلومات دي زموږ سره دې په دې غبرګو شماره اړیکه ونیسي شماری وایم 0 5 3 2 5 1 یعنی 0 5 3 2 1 روشن شمارا وایم 0 9 9 3 6 بیا تکراروم 0 9 0 5 6 ډیر مننه روشن صاحب له تاسو څخه چې موږ ته وخت راکړ زما دا پیغام بار بار نشر.
السلام علیکم عبدالحنان مولین مدا کندهار ولایت څخه زما یو دوست رکتی د ذبیحلا په نوم کې څوک په اړه معلومات لري او یا ورته معلومات نو ماته دي په همدغه شمېره کې دا خوندي سیم د زنګوي شمېره ده 0 5 0 3 6 5 3 0 0 د شمېرې تکرار دی 0 5 0 6 5 0 او یا هم بل شمېره د روشن ده 0 9 9 3 5 5 0 0 شمېره تکرار دی 0 9 9 5 0 0 او یا هم بل شمېره د ام ټي ان ده 0 1 1 1 0 5 5 0 0 د شمېرې تکرار دی 0 5 0 0 د خدای په نام.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو مینهوالو ته محمدي جانان د کابل د کلاکانو څخه دغلته موږ نه یو ماشوم نظر کشه وای د صدرولي په نامه د شپږو کلو به لږ اصابي تکلیف هم لري تور بوټونه او سپین کالی پرتان دی که هر ورته معلومات نه ماته په دغه شمېره زنګ وهي د اتصالات شمېره ده 0 5 0 0 5 0 0 0 یعنی 0 5 2 5 0 0 5 0 او بل د ان ټ ان شمېره ده 0 5 0 0 2 5 0 0 9 یعنی 0 5 0 0 1 0 5 2 8 9 2 او بل هم د واتس اپ شمېره ده که غواړي چې په واتس اپ انزوران یې راولېږي نو موږ ته په واتس اپ په دغه شمېره باندې هغه د واتس اپ شمېره ده 0 5 0 1 0 9 2 یعنی 0 5 3 1 اتش پاک نه دوا و د خدای پما.
السلام علیکم روشن صاحب تا ته او تاسو تخنیکی همکاران ته. زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرحات کلي څخه ستاسو په اړیکه کې یم. زموږ یو ګران دوست دی چې غفور یې نوم دی، د حاج عبدالحق کاکا ورور دی. د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرحات کلي څخه دا دوه کاله کېږي نادره کوي. ده د پنج مریضي درلوده، یو ناس یو پښې د کار نه کوي، نو اکثره وخت به دی تلی و هراته هلته به یې دوا کوله. نو هیله لرم هر مسلمان ورور درک ولري، نو د اسلامي همدردۍ له مخې دی، خصوصا هغه ډاکتران چې په هرات کې عصبي ډاکتران دي. نو په دغه شمېره دې موږ سره اړیکه ونیسي. اول دې سیم شمېره درته وایم: 0 9 3 3. د دې سیم شمېره بیا درته وایم: 0 9 0 3 3. دوهم دې اتصالات شمېره درته وایم: 0 3 1 3 2 4 4 2 9 2 0. بیا هم دې اتصالات شمېره: 0 3 1 3 4 2 9 2 0. نو د ازادۍ راډیو څخه مننه کوو. باید زموږ اواز بار بار نشر کړي، او هر مسلمان چې دا زموږ اواز واوري، چیرې که مړي یا که ژوندی دی، درک ولري اسلامي همدردۍ له مخې زموږ سره په دغه شمېره ناسته نیسي. خو دی چې کوچنی سړی و، په تنه ډېر غټ نه و، شاوخوا د 30 کالو په اندازه به عمر بلوغ انشاءالله. دا نوروز دې تړله، نو که هر مسلمان درک ولري، باید د اسلامي همدردۍ له مخې زموږ سره په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي، او د خپل مطابق جایزه هم ورکوو انشاءالله.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو د ورکشن عزیزانو د خبرونې ټولو مینهوالو ته سلامونه او مینه احترامات وړاندې کوم. خلیل اشنا یم، له کونړ ولایت مرکز صداقت انکس سره اړیکه ټینګه کړې یم. زما یو تن وراره چې صداقت نومیږي، د پلار نوم یې نور رحمان دی، د تره نوم یې عبدالمنان دی، د کونړ ولایت مرکز د کیرالې د کلي اوسیدونکی دی. دغه څلور میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی، خو چاته د دغه په اړه معلومات وي نو لطفاً په دغه شمېره دې قانون سره اړیکه ونیسي. زموږ د ټلیفون شمېره ده: 0 9 6 6 5 5 3 4. یو شمېره یو ځل بیا: 0 9 6 6 5 5 3 4. په دغه شمېره باندې واټساپ هم لرو، نو
پرغه شمیره دمن سره اړیکه ونیسم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زغ ګوندل من دونه ته بریښنا ورسواله څه سره پاتې کوم ځانه. یو دامه زی تقریبا دا څلور کال کېږي د منیر په نامه دی، نو هیڅ پاره موږ معلومات نه لرو. هر څوک چې پاره معلومات لري په دغه نمبر دی موږ ته ټلیفون وکړي: 0 9 4 4 1 3 0 3 4 1. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0 8 4 1 3 4 1. دغه شمیره د دغه شمیره یو چې مسر معلومات وکړي نو ډیر جن خوشاله کیږو. د کنجک د سیمې د ګریشت ولسوالۍ د هلمند ولایت منیر په نامه تقریبا 30 کال عمر لري. السلام علیکم.
ځکه مون اوریدونکو د نن ورځې په دغه خبرونه کې د نورو پیغامونو ځای او وخت ته دی پاته. تاسو به هم خپل پیغامونه مشتره ولېږئ تر راتلونکو خبرونو پورې. تاسو ته پر وروختیا او سوکاله ژوند غواړم. مختمو ګلون.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي: 0042 02 21 12 4 1 1 5.
جوش میں دزڑ دزڑ زخموں کاڑے زخمی سوی سوی اسویلی خلی ترازی نا
بجدائی
خدے خبر س س زما گناہ دا چد حالاتو حالاتو اور مسیزی اندامونا
داس جھندندی جھندندی نہ پاہی گم چنا رغے گم رغے گم نہ پیجڑا سبے کہینا
فریادوکڑم پدی دنیا دنیا کے پجوندن ستومان شوما
یم بے کسورا خوس
مجبوری مجبوری نو خاوندا ما بد جون د جون پسلی ڈے جڑلی زما زما دوین جوش دے چد غیرت غیرت پنا مزان جان قربان ہو ماں
جدائی
ارمان وم وم ارمان پا